سلامونه ستړي مشه په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوي په خبرونه ته مو زه فرید سیال د میر احمد صفی د تخنیکی چارو په سم بلختر کلی کوم خبرونه په خبرونو پیلو د نړیوالو جرمونو د عدالت لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو سفیر بیت وانس کاک وای د انجونو لپاره زده کړو بندیز د دې په خبره د طالبانو تر ټولو به منطقه عمل دی. نوموړي چې پرون سهشنبه په واشنگټن کې په یوې خبري غونډه کې څرګندونې کولې وویل چې په افغانستان کې د ښځو په وړاندې د طالبانو چلندونه په ښکاره په جنوبي افریقا کې نژادي توپیر پالنې ته ورته دي. خو زیاته کړې ده چې متحده ایالاتونه په اوس وخت کې په افغانستان کې د جنسیتي تبعیض په اړه کوم ځانګړی دریس نه لري. تر دې مخکې د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارج بینټ هم ویلي و چې په افغانستان کې د ښځو په وړاندې د طالبانو سخت او سیستماتیک تبعیض له جنسیتي توپیر پالنې سره پرتله کیدای شي. طالبانو د خپلې واکمنۍ پاته په تیرو څه باندې دوه کلونو کې لشپږم ټولګي پورته د نجونو پر مخ د ښوونځیو دروازې تړلې، نجونې له پانتوني زده کړو راګرځولي او د ملګرو ملتونو د ادارې په شمول په نادولتي موسسو او یو شمېر دولتي ادارو کې د ښځو پر کار بندیز لګولی دی. د پاکستان د پخواني صدر اعظم عمران خان یو مدافع وکیل وایي چې په زندان کې د موکل د پاتې کېدو موده دو اونۍ غزول شوې. د سه‌شنبه په ورځ د اسلام آباد علي محکمې د توشخانې په نوم د فساد په قضیه کې د عمران خان د درې کلونو بند سزا ځنډولي او د هغه د خوشي کېدو حکم یې وکړ. د عمران خان مدافع وکیل سلمان صفدر نن چهارشنبه فرانس پریس اژانس ته وویل چې موکل به د یو پټ دولتي سند د افشا کېدو په یو بله قضیه کې د دوه اونۍ لپاره په توقیف کې پات شي. عمران خان د اګست پر 15 په لاهور کې لنیول کېدو راهیسې د ټاک په زندان کې بندي دی. عمران خان چې د 15 کلونو لپاره له سیاسي فعالیتونو هم منې شوی پر ځانې ټول لګول شوي تورونه رد کړي او ویلي دي چې دا تورونه سیاسي انګیزه لري. د قرغیزستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې یو دیش قرغیزي ښځې او څلور شپېته ماشومان د سوریه له کمپونو قرغیزستان ته انتقال کړي دي. د بهرنیو چارو وزارت وویل چې قرغیزستان د دې هیواد د اتباعو چې کلونه د سوریه په شمال لویدیځو سیمو کې بند پاتې وو په بیرته ستنولو کې متحده ایالاتونو د ماشومانو د ملاتړ صندوق یونیسف او سره صلیب مرسته کړې ده. قرغیزي چارواکو ویلي وو چې د قرغیزستان شاوخوا 1.5 سوه وګړي په سوریه او عراق کې له جهادي ډلو سره یوځای شوي دي چې 1.5 سلی وژل شوي دي. د امریکا د دفاع وزارت وایي په منځني ختیځ کې به امریکایي ځواکونه تر هغې پاتې شي چې په سیمه کې ګواښونه له منځه لاړ نه شي. د پنټاګون مرستیال پرون سهشنبه په واشنګټن کې خبریالانو ته وویل چې په زرګونو امریکایي سرتېري چې اوس په منځني ختیځ کې دېره دي په سیمه کې به تر هغې پاتې شي چې د ایران له خوا ګواښ له منځه نه وي تللی. هغه زیاته کړه دغه ځواکونه به تر هغې پورې هلته پاتې شي چې اړتیا وي. نوموړي د دې پوښتنې په ځواب کې چې آیا په سوریه یا عراق کې د امریکایي سرتېرو یا په هرمز تنګي کې د سوداګریزو کښتۍ او پولاند د ایران په ګواښونو کې کمواله راغلی کنه وویل چې موږ په وروستۍ څو اونیو کې د سوداګریزو کښتۍ او پولاند د یو شمېر هغه ټولو د زورونې شاهدان وو چې د ایران د سپای پازار انقلاب قدس ځواکونو یې ملاتړ کاوه. د راپورونو له مخې په اوس وخت کې په عراق کې د ډېر امریکایي ځواکونو شمېر 2.5 زره او د سوریې په شمال کې شاوخوا 900 سرتېرو ته رسیږي. او د امریکا د ولسمشر جو بایدن اداره وایي چې یوه شبکه کشف او غړي نیولې د شهادتي کوله له ازبکستان څخه خلک په غیر قانوني توګه متحده ایالاتونو ته بوزي او لږ تر لږه یو غړی د یوې بهرنۍ تروریستي ډلې غړی دی. د امریکا د ملي امنیت د شورا ویاند پرون سهشنبه په اعلامیه کې ویلي دي چې امریکایي چارواکي باور نه لري چې د ازبکستان اتباع دي چې دغه قاچاقي شبکه جوړه کړې وه له کومې تروریستي ډلې سره تړاو ولري یا د کوم تروریستي برید پلان کړی وي. په اعلامیه کې د بهرنۍ تروریستي شبکې نور جزئیات نه دي په ډاګه شوي، خو یو امریکایي چارواکي چې د خبرو کولو صلاحیت نه درلود او نوم یې نه دی ښودل شوی ایشوټج پریس اژانس ویلي دي چې هغه د اسلامي دولت یا ډلې یا داعش ډلې وه. په اعلامیه کې داندې ویل شوي دي چې متحده ایالاتونو د دغه شبکې د کشف او د مهمو غړو د نیولو لپاره له کومو هیوادونو سره همکاري کړې ده. د امریکا د فدرال پولیسو FBI چې په دې اړه تحقیقات کوي د هم تایید کړی ده چې دغه مهاجرینو اړوندې کوم ځانګړی ترهګریز ګواښ نه دی پنخه کړی. متحده ایالاتونو ته د خلکو د قاچاق د هڅو خبره داسې مهال ورکول کیږي چې جمهوري غوښتونکي د بایډن په ادارې تور لګوي چې د پولو د خوندي کولو لپاره کافي کار نه دی کړی او ملي امنیت یې په خطر کې اچولی. تاسې خبرونه واوریدل او وړاندې درته مطالب لرو. لکه څنګه مو چې په خبرونو کې واوریدل، د نړیوال جنایي عدالت په چارو کې د امریکا سفیر ویلي دی چې د نجونو او ښځو پر زده کړو بندیز د طالبانو یو ډیر بې زمیره عمل دی. دا چې دغې میرمنې په خپلو خبرو کې نور څه ویلي دي وړاندې به یې درته په راپور کې ولرو. نن له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو 2 کاله پوره شول، خو په افغانستان کې افغانانو څه تمه درلودله؟
د افغانستان خلق په دې تمه و چې یو سراسري امنیت په هیواد کې ټینګ شي، خو هغسې ونه شو. ورځ تر بلې دغه تهدیدونه او ننګونې زیاتېدې.
په دې اړه به وړاندې په خبرونه کې درته تفصیلي راپور ولرو. په دې اړه به هم راسره راپور واورئ چې د پاکستان په پلازمېنه اسلام آباد کې د مریم سادات په نوم یوې 25 کلنې افغانې کډوالې ځان وژنه کړې ده. د چې علت یې څه دی په دې هم درته راپور لرو. نورستان ته به هم ورشو چې هلته د معتادینو لپاره روغتون جوړ شوی.
یورستیو کې په نورستان ولایت کې معتادین هم ډیر زیات شو چې دا غیر درملنې لپاره هیڅ روغتون وجود نه درلود. په دې خوشاله یو چې معتادینو لپاره هم شک بستر روغتون جوړ.
نور مطالب هم شته، د نړۍ مسایل به هم درته راوخلو. ملتیا مغوړم.
در دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
پی ام ستړی مشي. د نړیوال جنایي عدالت په چارو کې د امریکا سفیر وايي د نجونو زده کړو بندیز د طالبانو ډیر بې زمیره عمل دی. بنویټ سکاک د خبره پرون خبر اعلان وکړ. د هغې د ښځو په وړاندې د طالبانو اوسنی چلند په سویلي افریقا کې نژادي تبعیض سره تشبیه کړی او د هم ویلي دي چې متحده ایالاتونه د طالبانو لخوا د ښځو ځورول په ډیر زیر څاري. اخوا یو شمېر افغان ښځې او نجونې وايي چې د دوی په وړاندې د طالبانو چلند له تبعیضه ډک دی. تفصیل په دې راپور کې.
د نړیوال جنایي عدالت په چارو کې د امریکا متحده ایالاتو سفیر بیتوین سکاک د طالبانو لخوا د افغان جنو او ښځو په زده کړو بندیز بې زمیره عمل بللی وای. دوی د طالبانو لخوا د ښځو زورول په دقت ساري. هغې پرون رسنیو ته وویل
When it comes to girls education indeed
کله چې د نجونو د زده کړو بس کېږي، په حقیقت کې دا د طالبانو ډیر بې زمیره عمل دی. د ژوند د چارو لپاره د پلان جوړونې له وړتیا او د ځوانانو نجونو محرومول، له عام فعالیت د ټولنې د پرمختګ لپاره او نورو تعاملاتو څخه لامل عمل موږ ته د محدودیتونو د لرې کېدو په هڅه کې یو.
د طالبانو حکومت ویان زبیح الله مجاهد د نړیوال جنایت عدالت په چارو کې د امریکا متحده ایالاتو سفیر بیتوین سکاک د څرګندونو په اړه د ازادي رادیو پوښتنه ځواب نه کړ، خو وړاندې ویلي لشپګم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو د بندیز پریکړه د دوی مشر کړي. خو د نړیوال جنایي عدالت په چارو کې د امریکا متحده ایالاتو سفیر د نجونو خوځو پر وړاندې د طالبانو اوسنۍ چلند په سویلي افریقا کې نژادي اپارتایډ یا تبعیض سره ورته بولي خو زیاتوي. متحده ایالات تر اوسه په افغانستان کې د جنسیتي اپارتایډ یا تبعیض په اړه کوم روښانه دریز نه لري. خو بیتوین سکاک دا هم وایي چې دوی د افغانستان لپاره ځانګړی استازی لري چې د افغان جنو خوځو د ستونزو د اوالي لپاره له طالبانو سره په اړیکه کې دي. په سویل افریقا کې په نژادي اپارتایډ یا تبعیض ولاړ حکومتي سیستم او قانون په 1940 کال کې رامنځته شو چې د سپین پوستو او تور پوستو ترمنځ توپیري چلندونه رامنځته کړل. وروسته د دې سیستم پر وړاندې د جنوبي امریکا د بیلابیلو سیاسي ډلو لخوا مبارزه وشوه او په 1990 کال کې بریا ته ورسېده. له دې وړاندې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د شورا ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینټ د جون په 19 له نړۍ وغوښتل چې په افغانستان کې جنسیتي اپارتایډ د نړیوال جرم په توګه وپیژني او په دې ډول په ښځو د محدودیتونو له امله له طالبانو سره حساب وکړي. هغه یو شمیر افغان فعالان هم لنجونو خوځو سره د طالبانو چلند ته بعیزی بولی او تر خوای د دوی پر وړاندې د نړیوالو په پڅ دریز نیوکه کوي. فعال او خبریاله شیرینا محمدی:
نو زه پر ټولو نهادونو ټول نړیوال سازمانونو ژغ کوم چې د افغان میرمنو ترڅنګ ودرې، د خدای او د قران په خاطر د افغان میرمنو ترڅنګ ودرې، د افغان میرمنو نور غوی ته غوی حق ورکول سي. هغه په اسلامي چوکاټ کې مش خپل حق واړو. ټول نهادونو هم داسې چې په دې هیڅ افغان میرمنو ترمنځ څنګه ته نه دي درېدل. کاغذ د مکاتب موضوع سي، کاغذ د پونتون موضوع سي، کاغذ د وظیفه موضوع سي.
طالبان وخت لبی ازلی رسید ورسته افغان جونې خو زل زده کړو کار سیاسي او ټولنیزو فعالیتونو منع کړی او تر خوایلو دوی د ورزش او تفریح په ګډون ډیری ازادۍ اخیستې دي.
راپور کې مو اوریدل چې د نړیوال جنایي عدالت په چارو کې د امریکا سفیر ویلی و چې د نجونو او ښځو پر زده کړو د طالبانو لخوا بندیز ډیر نادلانه عمل دی. دا چې امریکا او نړۍ د طالبانو کړنې جنسیتي اپارتاید بولي، په اصل کې جنسیتي اپارتاید څه شی دی او ولې نړۍ پرې ټینګار کوي؟ زموږ همکار خاطر پردیس د مرکې په سر کې دغه پوښتنه د چارو لکتونکو عزیز مارج نه کړې ده.
اپارتایډ معنا یې څلنډه ساده وایو، دا یو تعبیز ده د جنس په مقابل کې، یعنې نسبت د نر د پرتلې نه د ښځو پر وړاندې یو تعبیز په منځ ته راځي او فرق منځ ته راولي، بله خاصه کوم هدف د دوی نه ده. نو بنا امریکا استخبارات په نړۍ کې نه ټولو هېوادونو نسبتا قوي دي، د سترو زبرځواک هېوادونو لکه روسیا او چین او امریکا او برېټانیا او نورو هېوادونو دوی خپل استخبارات هم قوي دي او سیاست د نړۍ هم د دوی په لاس کې ده. دوی په دې ټولو مسایلو باندې پوهېږي، آګاه دي چې ولې د نجونو د ښځو په وړاندې باندې توپیر چلند کېږي، یا دوی په نظر باندې اپارتایډ ده، دا ولې ده، دوی په دې خبر دي، ولې طالبان خوځې بند کړي دي، موجات دلائل هم نه لري، شرعي دلائل هم نه لري، قانوني او طبي او ذاتي او اخلاقي هم نه لري، اما دا کار کوي ته دوام ورکوي. او که چیرې دوی طالبان دا کوي چې موږ شرایطو ته جوړو، دا هم پلمي د ټول پیر شرایط مساعد دي، نصاب درسي شته، ایجاب مسالت مخکې دې طالب راشي یا طالب وزېږه اوسي په افغانستان کې ښځو دلته ایجاب مراتاو تر اوسه پورې مراتې او بایاترین ولس د افغانستان د نړۍ په پرتله افغانان دي. دوی دا ادعا نه شي کوي په خپلو باندې خپلو کورو باندې مشکوک دي، هغه جدا ده که دوی افغانان باعزت اخلی دي، دارو د نصاب د نورو مسایلو کې نو دوه کالو ته ونه سو کړی، طالب چارواکي او مسؤولین وزیر د معرف وزیر تاثیرات تعلیم ونه سو کړی چې دا شاید مسایل که دوی په خپل دندو کې ناکام دي، دوی باید فورا نه تنه له دندې نه لرې شي، دوی باید محکمو ته مراجعه وکړي او زندانیان زندانی شي په سزا وکړي، او نور بحث یې ونه کړم. هغه وخت
مارید صاحب زاف غواړم ستاسو خبرې قطع کوم، ستاسو له نظره د طالبانو دغه کړنو ته چې نجونې او میرمنې له کارو زده کړو منع کړي دي، تاسو ورته څه نومار کوئ؟
دلته راتلونکی د تغییر لپاره شرایط مساعد دی، وو سم افغانستان آزاد استقلالیت نه خپل طالب چارواکي چې وایي چې فضا د امریکا په لاس کې ده او په زمدن څلوېښت میلیونه علني او نورې پټې پیسې راځي، نو مانا داسې لا اوس هم خلاک یو، دا چې په فعلي حالت کې بعض شرایط د اوکراین د جګړې او د فنلند خواته او د بلاروسیې خواته پولنډ خواته مسایل دي، د خواته تایوان د چین مسالې د هند د کشمیر دي، دغو مسایلو ته کېدای سي نړۍ منتظره وي دغه جغرافیه به طالبانو ساتي، اما نه پرېږدي چې په ملت تکیه وکړي یا ملت خوشحالي څرګنده کړي، مطمئن سي له دولت نه بیا په هغه وخت کې سخته ده چې تغییر د نظام منځ ته راسي.
مارد صاحب، ولې طالبان خپلو پریکړو کې بدلون نه راولي؟ اصلي عوامل تاسو په څه کې ویني؟ په تیرو دوو کلونو کې په ځلونو دا مسایل تکرار شوي دي، خو دوی په خپلو پریکړو کې بدلون نه راولي، ولې؟
اصلي خبر هم دا ځکه دوی اجازه نه لري، دوی ته تنده ورکړسې وظیفه ورکړسې چې څه باید وکړي، خو خپل اولادات نه لاندې نسلای بغیر کنه هغه وسط سره طالبان سره بلاستون بشپړ ټول طالبان سره پاتې شو شل کار جنگ څخه د جمهوریت ټول مهمات وسایت وسلات دوی ته لاسته ورغله، هغه وسلې چې په پنجشیر په بامیانو شبرخانو په نورو جهو کې خښې سوې، د امیر شېر علي خان د وخت کوم وسط چې افغانستان درلود تر ډاکټر نجیب پورې، دا ټوله طالبانو بېرته راوسپړله واخیستله، د ناتو کومه سلا وسط چې باګرام او هلمند نورو لوی لوی پیارچي واډو ته پاتې هغه هم دوی ته لاسته ورغله، سرتیري هم هغه سرتیري دي چې ځان سر نه تیر دي، نو بیا نه څه نه ډارېږي، بیا نو ولې دوی خپل موقت ادارې ته دوام ورکوي، ولې نظام نه جوړوي؟ آیا دوی که داسې یو عقلمند سره نه سره پیزا هو وضعیت د حکومتدارۍ نه ده، دغه ډله د حکومت معیاري استاندارد نه ده، دلته اساسي قانون موجود نه ده، کار اهل کار ته نه ده ورکړل شوی.
د چارو کتونکو عزیز الدین مارج و چې خطر پرده سره یې په دې اړه چې جنسیتي اپارتایډ په افغانستان کې څه ته ویل کیږي موږ سره خپل نظر شریک کړی و.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
د پاکستان په پلازمین اسلام آباد کې د مریم سادات په نوم یوې 25 کلنې افغانې کډوالې ځان وژنه کړې ده. په اسلام آباد کې د افغان کډوالو شورا مرستیال سوریا ویلي دي چې دغه پیښه د چهارشنبې سهار وختي د بی ولس خارګوټي کې رامنځته شوې ده. تفصیل په دې راپور کې.
د پاکستان په پلازمین اسلام آباد کې به افغان انجلۍ ځان وژنه کړې.
په اسلام آباد کې د افغان کډوالو شورا مرستیال سوریا صبیر وای د چهار شنبه ورځې سهار وختي شاو خو دو بجې یو افغان کډوال د اسلام آباد په 217 خارګوټ کې ځان وژنه کړی دا اغلی صبیر وای دغه کډواله مریم سادات نومیده او د بل خلایت وسیدونکې و نو موړی لا ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل مریم سادات 25 کاله نه و او لتیر یو کال راهیسه لخپل کورنۍ سره پاکستان ته راغلی و لا اغلی صبیر نمو د دې ځانوژنې د لامل پاړه وپوښتل
پای دختر تقریبا 9 میاشتې کې نامزاد است اینها از مزار شریف هستند و نامزادشان هم از مزار شریف است اما نامزاد
دان جلی نمیاشت کې د چ نامزاده و او نامزاد هم د مزار شریف و خو هغه په پاسپورت کې دی ویزه او پاسپورت د ستونزې له امله به په مزار تللې و د کورنۍ غړي او کس د ځان وژنې دلیل اقتصادي او له حد زیات د هیڅ ستونزې به
مشکلات اقتصادي دامنگیر ما بوده و استرسی بهش از حد دامنگیر ما هست
په اسلام آباد کې د افغان کډوالو شورا مرستیاله وای مریم سادات له 15 پور نزان خکته غرزولې او روختون ته پلارې ساور کړي د دغه شورا د معلوماتو لمخې مریم سادات د امریکا د کډوالۍ پیټو کې سترلوت موږ هڅه وکړه چې د مریم سادات له کورنۍ سره خبرې وکړو خو بریالي نشو خو د همدې شورا مشر میر احمد روفي بیا په پاکستان کې د افغان کډوالو ستونزو ته په اشاره سره وای هیڅ ملاتړي سازمانونه د افغان کډوالو وضعیت ته په سمه توګه رسیدنه نه کوي هغه رسنوي ته پاستول شوی پیغام کې ویلي
خوب مشکلات فراوان هست
دلته د افغان کډوالو ستونزې بيخي زیات دي د ویزونو ورکول د هغو هیوادونو کمه پاملرنه چې کډوال مني او یو شمیر نور اقتصادي ستونزې د دې لامل کیږي چې ځوانان د روحي فشار لاندې راشي او ځان وژنې ته مخه کړي
د مریم سادات د ځان وژنې خبر داسې محل خبريږي چې کابو میاشت وړاندې په اسلام آباد کې د افغان کډوالو شورا د دوه نور افغان ځوانانو د ځان وژنې خبره هم کړې و دغه شورا هغه محل ویلی و چې زکریا بلوچ او سایم د اقتصادي او روحي ستونزو لامل ځان وژنه کړې و دغه دوه ځوان افغان کډوالو د ځان وژنې وروسته زیات شمیر افغان کډوالو په اسلام آباد کې د خپل نامعلوم برخلیک په تړاو اعتراضونه هم وکړه او له اړوندو ادارو یې وغوښتل چې دغه حالت تر رسیدنه وکړي یاد شورا د سرطان په میاشت کې د پاکستان دولت او په هغه هیواد کې د ملګرو ملتونو د سازمان عالی کمشنریت یو سرخلاص لیک هم واستولو دغه شورا په دې سرخلاص لیک کې د پاکستان دولت له اړوندو ادارو او د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د سازمان عالی کمشنری غوښتي چې دوی دو ستونزو ته رسیدنه وشي په افغانستان کې د طالبانو لوبیا واکمنې دوه وروسته زورګون افغانان د پناه غوښتنې د کیسونو د مختوړلو لپاره گاونډیو هیوادونو په ځانګړي ډول پاکستان ته لاړل چې یو شمیر دوی د خپل مقصد هیوادونو ته ورسیدل خو یو شمیر نور لا هم له یو نامعلوم برخلیک سره مخ دي دوی په وار وار ویلي چې د ویزو وخت پوره شوی د پاکستانی پولیسو لخوا زورول کیږي او له اقتصادي ستونزو سره هم مخ دي
په ټوئیټر کې مو په پی ازادي رادیو تعقیبولای شئ
د پاکستان د پخانی صدر اعظم عمران خان مدافع وکیل ویلی دی چې په زندان کې د موکل د پټ کېدو موده دوونه او غزول شو دل تر سره په استډیو کې د مشل رادیو ایډیټر داوود خټک دا تاسو ستړي مشه په خیر راغلي چې په دې اړه نور جزئیات راکړي
بالکل دا لکه څنګه تاسو ته معلومه ده پرون د پاکستان عدالت عالی عدالت اغي د عمران خان چې کوم جیل ته استول شو هغه سزا خو معطله ک یعنی وای ځنډوله خو بیا عمران خان په یو بل قضیه کې هغه اونیول شو او نن هم د نن د اغي قضیه اوریدنه وشوه او په اغي کې بیا عدالت دا فیصله وکړه یعنی محکمه دا فیصله وکړه چې عمران خان به د سپتمبر تر دیارلسمه پوري یعنی هغه قضیه اوس ځنډولن دی مطلب دا لري چې عمران خان به اوس د سپتمبر تر دیارلسمه پوري په زندان کې وي هغه زینب نه خلاصيږي
اها دا چې د توشخانی قضیه کې موږ یادونه کوو لند کې په دې اړه وایي چې دغه تورونه چې په عمران خان پوري شوې دي دا تورونه څه ډول تورونه دي او عمران خان ولې ردی
ګوره توشخانه هغه زیاده چرته چې یو صدر اعظم یا ولسمشر چې بهر لاړ شینو دته بار ملکی مشران ډالې ورکي او هغه ډالې چې کله دی واپس وروډینو باید هغه ډالې په توشخانه کې کیښودل شي او کدا اغه زین بیا صدر اعظم یا کم چې اغه ولسمشر دی بیا دا ډاله اخلي نو لک په کوم پیسو باندې به اخلي خو پیسې به تور کوي. نو عمران خان باندې دا تورونه دي چې د اغه ډاله اخستی دي خو د اغه په حق لې د پاکستان انتخاباتي کمیشن ته معلومات نه دی ورکړي. بل پښتنه دا هم دا چې ولې دا ډاله عمران اخستی دي عمران خان اخستی دي او ولې دا خرسي کړی دي، یعنی دی وایي چې دا ډیر په کوم پیسو باندې اخستی دي او بیا په بهر ځکه اغه ډیر په کوم پیسو باندې خرسي کړی دي. نو عمران خان وایي چې نه دا سینه ده، بلکې عمران خان د دینه انکار کوي. هغه وایي چې ما الیکشن کمیشن ته دا هرڅ ور کړی. نو دغه یو خبره ده چې په دې باندې اوس عمران خان په بند کړی.
کور ودان د مشال رادیو ایډیټر داوود خټک وو چې د عمران خان په بند کې د پات کېدو په اړه تفصیل شریک کړو.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
بیا به هم افغانستان کې پاتې شونن. له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو دوه کلنې پوره شوه. د چې په تیرو دوه کلونو کې په افغانستان کې څه تیر شول او همدارنګه د چې په تیرو شلو کلونو کې امریکایي ځواکونو په افغانستان کې څه کړي تفصیلي په دغه تفصیلي راپور کې ورو.
د 2023 کال دی اگست په ډیر شمال افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو له بشپړ وټلو دوه کال تیر شوی. یو شمیر ځوان افغانان وایي چې د تیر شلو کلونو په پرتله په دې دوه کلونو کې په خپل ژوند کې ډیر توپیرونه ویني. د امریکا په مشرۍ نړیوال ائتلافي ځواکونو د 2023 کال د جولای په میاشت کې افغانستان په وټلو پایل وکړ او روسي امریکایي سرتیری د همدې کال دی اگست په ډیر شمال افغانستان ووت. ډیرای د ځوانانو هغه نسل دی چې د طالبانو له لومړی واکمنۍ وروسته په تیرو شلو کلونو کې لوی شوی دی. له دغه ځوانانو څخه یوې فاطمه مدثر ازادي ورته ویل چې په دوه لسیزو کې د پانتون تر دریم کال پورې زده کړې کړې وي، خو اوس په کور کې د بندیانو په څیر احساس کوي.
متاسفانه با سقوط جمهوریت
له بده مرغه د جمهوریت له سقوط سره خزام سقوط وکړ. د خزو لاسته راوړنې له لاسه وتلې. موږ چې مخکې زده کړې او تحصیل کوو اوس په کور ناست یو. د خزو ځای کور ګرځېدلی. اوس خزې له هر لوري محروم دي. د جمهوریت وروسته خزې له اوم اسمان څخه ځمکې ته رالوېدلې دي.
احمدی چې نغوري د موضوع د اساسیت لامل خپل بشپړ نوم واخلي، یو لغ ځوانانو څخه دی چې په افغانستان کې د امریکا د دوه لسیزو پوځي حضور په موده کې په پوهنتون کې د تدریس مقام ته رسیدلی وو. دی وایي چې د امریکا له وتلو وروسته ژوند بدلون کړی او تر فشار لاندې دی. نوموړي ازادي راډیو ته وویل
ازادی های فکری، اجتماع، فرهنگ، حتی
فکری ټولنیز او کلتوري ازادۍ لمن ځتللی، حتی ټولنه او کورنۍ هم مات شوې دي. هیڅوک نشي کولای لخ خپل خور، مور، میرمنې او اولادونو سره په اسانۍ بیرون ته وځي. پښتنه ترې کیږي چې چیرته ځي، څه کوي، تذکره راکړي. زما ملګری کورسونه او پوهنتونونه لري. دا محل فلج دی. په هر ټولګي کې دوه درې کسان دي. سوداګري او ټولنې مات خوړلې. خلک د خبرو کولو حق نه لري. لڅنه جر شکایت وکړو.
وروسته لغه چې افغانستان د 2023 کال په اگست میاشت کې یو ځل بیا د طالبانو تر ولکې لاندې راغی، انجونې او ښځې له زده کړو کار او له خپلو ډیرو لومړنیو حقونو بې برخې شوې او په افغانستان کې پر وګړو ځینې سخت شرایط وضع شول. په دې دوه کلونو کې شپږم ټولګي څخه د پورته انجونو ښوونځي وتړل شول او پوهنتونونو ته له تللو منع شوې. په اکثره دولتي ادارو او ټولو نادولتي دفترونو کې په سینګارتونونو کې د کار کولو حق ورنه واخیستل شو. له محرم پرته د لرې واټنونو د تګ اجازه نه ورکول کېږي. خځینه هم مونو ورزشی کلبونو او تفریح پارکونو ته حمله تاکسخه راوګرځول شوې. د په داسې حال کې چې د طالبانو د واکمنۍ په لومړی دوره کې د 1999 او د 2001 کلونو ترمنځ انجونې او خځو ته د زده کړو او کار کول اجازه نه ورکول کېده او د اتباو پر فردي ازادي سخت بندیزونه لګول شوې وو. پر افغانستان د امریکا په مشرۍ د ناتو تر برید وروسته د 2001 کال د اکتوبر پر 8 د طالبانو حکومت نسکور شو او د افغانستان په تاریخ کې یو نوی ور پرانیست شو. انجونو او خځو ته د زده کړې او کار کول اجازه ورکړل شوه او افغانان د 2001 او 2023 کلونو ترمنځ د خپل ژوند په بیلابیلو برخو کې د ډیرو بدلونونو شاهدان وو. سره له دې چې د افغانستان په خانه جمهوریت نظام چې د نړیوالې ټولنې په ځانګړې توګه د امریکا متحده ایالاتو په ملاتړ لامنځته شوی وو، په بې کفایتۍ او پراخ فساد تورن وو او خلک وخت نا وخت د بیلابیلو چاودنو او ځان مرګ او بریدونو قربانیان وو، په افغانستان کې دیموکراسي د ودې په حال کې وه. ډیری رسنۍ جوړې شوې، د بیان ازادي رامنځته شوه، نارینه او ښځینه له ډیرو ازادۍ برخمن وو. نازیلا جمشیدی چې د ښځو د حقونو یو مدافع ده وایي چې د تیرو دوه کلونو تجربې ښیي چې له افغانستان د امریکایي ځواکونو وتلو د تیرو شلو کلونو ټولې لاسته راوړنې له خاورو سره خاورې کړې. هغې ازادي راډیو ته وویل
د دوه کلونو وښودله چې دا وطن په بشپړه توګه ناکامه و او د ټولو هغو کارونو د ناکامۍ لامل شول چې په افغانستان کې په شلو کلونو کې ترسره شوي و، هم د امریکایانو لخوا چې په ښه نیت یې کار کړی و او هم د افغانانو لخوا چې هڅه یې کوله د ځان لپاره یو ډیموکراسي حکومت جوړ کړي.
لوګدو خبرو اتر وروسته امریکا د 2020 کال د فبروري په 9 له طالبانو سره د دوه تړون لاسلیک کړ او پریکړه وکړه چې له افغانستان خپل ځواکونه وباسي چې د اگست میاشتې تر 1.5 پورې دوام وکړ. له دوی سره 140,000 افغانان هم و چې په خطر کې وو. خو د افغانستان پخوانی جمهوري نظام د 2020 کال د اگست په 15 د افغانستان د لرې کړل شوي ولسمشر محمد اشرف غني له وتلو وروسته په بشپړه توګه نسکور شو او طالبان کابل ته ننوتل. د بشري حقونو فعال رحیم جامی وایي له افغانستانه د امریکایي ځواکونو او نورو هیوادونو تر وتلو وروسته په افغانستان کې د بشري حقونو وضعیت تر ټولو زیات زیانمن شوی او د دې وضعیت دوام به د افغانستان راتلونکی تیار کړي. ښاغلی جامی ازادي راډیو ته وویل
در طی 2 از دست دادیم و در حال
موږ په 2 کلونو کې هر څه له لاسه ورکړو، اوس هم د لاسه ورکولو په حال کې یو. د ارزښتونو لپاره مالی، حقوقي او تخنیکي ملاتړ نه لرو. د دې وضعیت دوام به له بده مرغه د افغانستان راتلونکی تیار کړي او دا به یوه داسې ضربه وي چې موږ به زیان ووینو. له هماغه برخلیک سره مخ کیږو چې په 1996 کال کې د طالبانو د واکمنۍ په لومړۍ دوره کې مخ شوي وو.
پخوانی افغان ډیپلوماټ او د امریکا په اتلانتیک شورا کې د چارو کارپو عمر سمد وایي چې په تیرو 20 کلونو کې د افغانانو د قضیې د حل لپاره ډیر فرصتونه و چې له لاسه لاړل. ښاغلی سمد ازادي راډیو ته وویل چې د افغانستان پخوانی نظام او ځینې بهرنۍ ستراتیژۍ د 2 لسیزو د لاسته راوړنو په لمانځه تللو کې ملامت دي.
برای حفاظت از دستاوردهای گذشت
د تیرو لاستراولونو د ساتنې لپاره موډر فرصتونه له لاس ورکړل چې مسولیت د افغانانو په ځنګړې توګه په تیرو 2 کلونو کې د رهبرۍ پر غاړه دی او بل برخه په زینو بهرنۍ او ستراتیژیو پورې تړلې چې گمراه کوونکې وي.
لبلې خو د سولې او خوشنات د مطالعاتو د مرکز بخانای مرستیال او دغه بنسټ اوسنۍ ارشاد همکار حکمت الله عظیمی وایي چې د افغانستان په اړه د امریکا په لومړیتوبونو کې د پام وړ بدون راغلی او امریکا ته په دغه هیواد کې د لاسته راوړنو ساتل مهم نه دي. ښاغلی عظیمی له ازادي راډیو سره په خبرو کې له افغانستان د امریکایي ځواکونو وتل یوه تیروتنه وبلله.
دا لاسته راوړنې په افغانستان کې د جمهوریت او ډیموکراسۍ دوام او د دولت جوړونه د امریکایانو لپاره فرعي مسأله ګرځېدلې. یوه مسأله چې لا هم دوی ته مهمه ده دا ده چې د افغانستان خاوره باید د امریکا او متحدینو پر ضد ونه کارول شي. د امریکا متحد ایالات به ژر یا وروسته پوه شي چې له افغانستانه وتل یوه تیروتنه وه.
دا په داسې حال کې ده چې د امریکا د کانګرس یو شمېر غړو چې ډیری جمهوري غوښتونکي دي او یو شمېر نورو مشهورو امریکایي سیاستوالو له افغانستانه د دغه هیواد پر وتلو نیوکه کړې او هغه یې بې سارې اشتباه ګڼلې. په دې وروستیو کې د امریکا د مشرانو جرګې غړي بیل کسیډي ویلي چې له دې ناکامې وتلو سره افغانستان یو ځل بیا د ترهګرو په مرکز بدل شوی دی. خو د ولسمشر بایډن اداره په پارله پسې ډول له افغانستانه د وتلو له پرېکړې دفاع کړې او د دوهې تړون چې پر اساس امریکا له افغانستانه وتلې د جمهوري غوښتونکي ولسمشر ډونلډ ټرمپ د ادارې پر مهال لاسلیک شوی یاد کړی. خو د طالبان حکومت له افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو د وتلو ورځ د خپلواکۍ د ورځې په توګه نمانځي. په همدې حال کې د امنیتي چارو کارپوه عیسی قطمر وایي چې په افغانستان کې د داعش او نورو ترهګرو ډلو ګواښونه شته. ښاغلی اتمر ازادي راډیو ته وویل چې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو له وتلو وروسته طالبان نه دي توانېدلي چې د خلکو امنیت لکه څنګه چې تمه کېده تامین کړي.
د طالبانو د راتګ سره سم د افغانستان خلک په دې تمه و چې یو سراسري امنیت به په هیواد کې ټینګ شي، خو هغسې ونه شو. ورځ تر بلې دغه تهدیدونه او ننګونې زیاتېدي.
خو طالبانو تل ادعا کړې چې په ټول افغانستان کې امنیت ټینګ شوی او د اسلامي دولت داعش خراسان څنګه ماته شوې ده. له دې سره سره د ملګرو ملتونو د امنیت شورا وروستی راپور ښیي چې د داعش خوځښتونه زیات شوي، بریدونه پیچلي شوي او د سرتیرو او د هغوی د کورنۍ د غړو شمېر له 3000 تر 6000 پورې رسیږي. د 2020 کال په اگست میاشت کې طالبانو له خپلې واکمنۍ وروسته عمومي بښنه اعلان کړه، خو یو شمېر نړیوالو سازمانونو په ځانګړې توګه په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیال دفتر یونما طالبان د بشري حقونو په تیر بیا د ښځو د حقونو پر وړاندې په سرغړونه تورن کړي. په تیرو 2 کلونو کې د طالبانو لخوا د پخواني حکومت د سرتیرو او نورو کارکوونکو د وژنو، زنداني کېدلو، شکنجه کولو او ورکېدلو راپورونه خپاره کړي دي. خو طالب چارواکي دا راپورونه ردوي او ادعا کوي چې په افغانستان کې د بشري حقونو وضعیت د بل هر وخت په پرتله ښه شوی او ښځو په دغه هیواد کې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې خپل حقونه ترلاسه کړي دي. تر اوسه هیڅ هیواد د طالبان حکومت رسمیت نه دی پیژندلی او یو لوی لامل د بشری حقوقو په تیر بیا د ښځو حقوقو سرغړونه ده. د طالبانو له بیا واکمنۍ وروسته افغانستان له بې سابقې بشری ناورین سره مخ شو. د ملګرو ملتونو د بشری چارو د همغږۍ د دفتر وچا د شمیرو لمخې په افغانستان کې د بشری مرستو د اړتیا وړ کسانو شمیر 2.9 میلیون ته رسیدلی دی. ډیری خلک د اقتصادي او امنیتي ستونزو له امله هڅه کوي له هیواد څخه وتښتي.